د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنور دونکو سلامونه مې ومنئ د لوبو له میدانه په یوې بلې اونیزې ورزشي خپرونه کې مو هرکلی کوم. یو بیا د لوبو په بیلابیلو ډګرونو کې د افغانستان ملي لوبډلو او لوبغاړو سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره په ټیسټ سیالیو بوخته ده. د فوټبال ملي لوبډله تر اتیا کلن ځنډ وروسته له ایران سره د فوټبال سیالي ترسره کړې ده. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی او استرالیا د کرکټ نړیوالې شورا یو بل جام هم ګټلی دی. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان دی. نو نوموړي سره په دې غږېدلی و چې له کومو تازه برنامو سره دې دندې ته بیا راستون شوی دی. زه بختیار ساحل یم. د دې خبرونه مهم مطالب: د بنگلاديش پر وړاندې د افغانستان د یوازینۍ ټیسټ لوبې پیل. د افغانستان کرکټ د غوراوي کمیټې لپاره نوی ټاکل شوی مشر.
مهم ټکی چې دا هغه اتارټي ورکول دي، نو کله چې انټرفیرنس نه وي، شفافه سلیکشن وي، او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته ده، د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ سي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي.
په ټیسټ سیالیو کې د استرالیا اتلولي او تر اتیا کلن ځنډ وروسته د افغانستان او ایران فوټبال ملي لوبډلو سیالي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش لټیسټ سیالۍ کوو. دواړو لوبډلو یوازینۍ ټیسټ لوبه د چهارشنبې په ورځ د جون میاشتې په 24 نیټه پیل کړې ده. دغه سیالي چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې شروع شوه، افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. بنګالي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د دوی مخکښ توپ وهونکی نجم الحسین شانتو چې سلیزه ووهله. په افغان توپ اچونکو کې بیا نجات مسعود دوه، ظاهر خان پکتین، حمزه اوتک او رحمت شاه یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې په دې ټیسټ سیالۍ کې ابراهیم زدران، عبدالمالک، رحمت شاه، حشمت الله شهیدی، ناصر جمال، افسر زازی، کریم جنت، ظاهر خان، حمزه اوتک، نجات مسعود او یامین احمد زید افغانستان استازولي کوي. بل لور ته ابراهیم عبدالرحیم زید، بهیر شاه محبوب، نوید اظهار او اکرام علی خیل هغه لوبغاړي دي چې چانس نه دی ورکړل شوی. بلورتا د افغانستان کرکټ بورډ په یو تازه اعلان کې ویلي دی چې اسدالله خان یو بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. ښاغلی اسدالله خان تر دې وړاندې هم په کرکټ بورډ کې بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې پخوانی مشر نورالحق ملکزی د کورنیو بوختیاو پر اساس له دې دندې استعفا کړې ده. پوره تفسیر له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې ښاغلی اسدالله خان د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. تر دې وړاندې دا دنده نورالحق ملکزی پر مخ پیول چې ویل کېږي ته شخصي بوختیا ول عمله استعفا کړي او اوس د همدې کمیټې د غړي په توګه دنده کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان ملي لوبډله روان کال په دوه سترو ټورنمنټونو آسیا جام او 50 اوریز نړیوال جام کې ګډون کوي. د دوشنبه په ورځ د جون په 12 نیټه د کرکټ بورډ په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې اسدالله خان له دې وړاندې هم په افغان کرکټ اداره کې د سرپرست اجرایوي رئیس، د غوراوي کمیټې د مشر او ملي لوبډلې د ویډیو انالیس په توګه دندې ترسره کړې دي. کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نور غړو په تړه وای لوبغاړو د غوراوي کمیټې د جوړښت له مخې به ښاغلی اسدالله خان د یادې کمیټې مشر، نورالحق ملکزی، میر مبارز اصغری او احمد شاه سلیمان خیل د یادې کمیټې د غړو په توګه دندې پر مخ وړي. تاراز با محمد خان زدران او تاج ملک عالم د کورنۍ کرکټ سیالیو لپاره د لوبډلو ټاکنه کوي. په دې خبر پاڼه کې د اسدالله خان له قوله لیکل شوی: افغانستان کرکټ بورډ له مشرتابه مننه کوم چې د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د مشر په توګه یې په ما باور وکړ. د ویلي کرکټ بورډ زما لپاره نوې اداره نه ده، ځکه ما له دې وړاندې په ګڼ شمېر بستونو دندې پر مخ وړي. دا خورا لوی مسؤلیت دی او هڅه به مې دا وي چې افغانستان ټول او ملي لوبډلو ته د کرکټ په هره بڼه کې وړ لوبغاړي پیدا او د لوبېدو لپاره ورته موقع برابر کړم. افغانستان کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هم د نوموړي په ټاکل کېدو خوښي ښودلې او زیاته کړې ده چې هیله من دی د اسدالله خان راتګ به ملي لوبډله د دې جوګه کړي چې په سترو سیالیو کې نورو لوبډلو ته ماتې ورکړي. باید وویل شي چې د کرکټ مینهوال او څارونکي اکثره وخت د لوبغاړو د غوراوي کمیټې په مشرتابه له دې عمله نیوکه کوي چې د وړ او غوره لوبغاړو پر ځای خپلو خپلوانو کورنیو ته ډېره برتري ورکوي.
د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د تلولې پترڅ کې خپل دواړه سیالۍ وبایللې. د کافا تلولې پترڅ کې افغانستان خپل لومړی سیالي 1-0 پر وړاندې کوربه قرغزستان ته وبایلله. د غرازی په دویم سیالۍ کې بیا د ایران په مقابل کې 6-1 پر وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان او ایران تر 80 کلن ځنډ وروسته د فوټبال سیالي ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جون په 14 نیټه په قرغزستان هیواد کې ترسره شوه، ایرانۍ لوبډلې د لوبې له پیله تر پایه د میدان پوره واګې درلودې او افغان لوبغاړي یوازې د همدې یو ګول په وهلو بریالي شول. دا د لوبې 50مه دقیقه وه چې افغان لوبډل مشر فرشاد نوري په ښي پښه یوه خطا په ګول بدله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي وو چې په دې لوبه کې مشر روزونکی عبدالله متیری له دې عمله روزنه ترسره نه کړی شوه چې د قرغزستان هیواد پر وړاندې سیالۍ کې یې د لوبې اصول مات کړي وو. خبر زیاتوي چې په دې لوبه کې پخوانی افغان لوبغاړي حمیدالله یوسفزي د افغانستان د ملي لوبډلې روزنه ترسره کړه. افغان لوبډلې د دې دواړو سیالیو تر بایللو وروسته 6 نمرې له لاسه ورکړې چې په یادو لوبو کې له پرمختګ پاتې شول. د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو پایلوبه هم استرالیا وګټله. یاد لوبډلې په ډېر لوی توپیر هندوستان ته ماتې ورکړه. استرالیا یوازینۍ لوبډله شوه چې د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو ټورنمنټونو اتلولي ګټلې ده. له همایون هیواد پوره تفصیل اورو.
د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې هندوستان ته د 209 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د لوبې په 5مه ورځ یې د اتلولۍ جام وګټه. دا د ټیسټ کرکټ د اتلولیو دویم پړاو دی او استرالیا په لومړي ځل اتلولي وګټله. هندۍ لوبډله په دواړو پړاوونو کې پایلوبې ته لار موندلې وه خو لا یې اتلولي نه ده ګټلې. دغه سیالي چې د جون میاشتې په 10مه نیټه د انګلستان په 1 لوبغالي کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړ. هند د لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. استرالیا په خپل لومړي وار کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 469 منډې وکړې. د دې لوبډلې لپاره ټریویس هیټ 103 او سټیف سمیت 121 منډې کړې وې. په هندي توپ اچونکو کې محمد سراج 4 لوبغاړي سوځولي وو. هند د خپلې توپ وهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د اجنکیا رهاني د 90 منډو پر مټ 296 منډې وکړې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا لوبډل مشر پټ کمینز درې هندي لوبغاړي وسوځول. استرالیا په دویم وار توپ وهنې کې د 2 وکټو په سوځېدو 200 منډې وکړې او خپله پاڼۍ یې نوره ونه غځوله. په دې پاڼۍ کې الکس کاري خپلې لوبډلې ته نیمه سلیزه ووهله او ناسوځېدلی پاتې شو. هندۍ لوبډله چې له لومړي پړاو څخه هم د منډو له امله قرضداره پاتې وه، د 444 منډو هدف ورکړل شو. یادې لوبډلې د لوبې له 4مې ورځې خپله توپ وهنه پیل کړه. د 4مې ورځې تر پایه یې 3 لوبغاړي وسوځېدل او بریا ته یې 280 منډې پاتې وې. خو د لوبې په آخري ورځ د استرالیا توپ اچونکو وکړای شول چې ټوله هندۍ لوبډله په 233 منډو وسوځوي. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتین لاین 4 او سکاټ بولنډ 3 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ټریویس هیډ وګټله. استرالیا ته د دې پایلوبې په ګټلو سره 1.6 میلیون امریکایي ډالر او هندوستان ته 2 لک امریکایي ډالر د انعام په توګه ورکړل شول. باید وویل شي چې د ټیسټ اتلولیو دویم پړاو سیالۍ د 9 هیوادونو ترمنځ په 2020 کال کې پیل شوې وې چې افغانستان، آیرلند او زیمبابوې د دې اتلولیو په لوبو کې نه وو شامل.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د کندن په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ کلب کچی یا انټر کلب سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د یاد ولایت 6 کلبونو ګډون کړی دی او 2 میاشتې به دوام وکړي. د دې لوبې ځایي مینهوال او لوبغاړي د سیالیو ته ډېر خوشحاله دي او هیله یې ښودلې ده چې غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي به نورو کورنیو سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه لوبغاړي چې په کلب کرکټ کې ښې لوبې کوي ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. له روهلا انوري پوره تفصیل اورو.
د کونړ په مرکزی لوبغالی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې. په یاد ولایت کې د کرکټ بورډ مسؤل تاو رحمان صافی ازادي راډیو ته وویل پیل شوې سیالۍ 15 اورځې او 2 میاشتې به دوام وکړي.
د سب کلبونو یا انټر کلب سیالۍ چې هر کال د افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ کرکټ څانګې د کورنۍ پلان مطابق د افغانستان په 4 ولایتونو کې ترسره کیږي. نن یې په کونړ کې لومړنۍ ورځ وه چې په دغه سیالیو کې د کونړ ولایت 6 سب کلبونه ګډون لري. په 6 ګروپونو باندې ویشل شوي دي. شاوخوا 2 میاشتې به دغه سیالۍ دوام وکړي او ټولې به پکې 100 او 1 سیالۍ د فاینل په شمول باندې ترسره شي.
د کرکټ لوبغاړي خوشاله دي چې ورته په خپل ولایت کې دغه ډول سیالي جوړیږي او دوی پکې خپل ورتیا وینندارې ته وړاندې کوي. لوبغاړي د خوښۍ ترڅنګ هیله لري چې له همدې سیالیو به د کونړ منتخبې لوبډلې او له هغه وروسته نورو لوبډلو ته لاره پیدا کړي. ارشاد الله وای
انټر کلب چې ورته مونږ ویلی شو دا د غټ کرکټ یا پروفیشنل کرکټ لپاره یوه لار ده، تر څو هغه کم استعدادونه چې په چا کې هغه را څرګندېږي د دې د لارې کولی شي ولایتي لوبډله کې انتخاب شي د پرفارمنس په واسطه باندې. دغه رنګ ګریډ ون کوي، بیا ګریډ ټو کوي، فرسټ کلاس دغه سیالۍ دپاره دا یوه مهمه لار ده.
زاهد الله او ملګري د لوبو لیدلو ته راغلي دي. هر یو د خپلې خوښې لوبډله او لوبغاړي حسابي وایي
د انټر کلب سیالۍ څخه خوند اخلي. کونړ کرکټ ادارې نه مننه چې دغه سیالۍ پیل کړي او پاینده کې ترې غوښتنه لرو چې دغه سیالۍ په لاره واچوي تر څو د کرکټ مینهوال ترې خوند واخلي.
د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ د هیواد په 24 ولایتونو کې هر کال د دې لپاره ترسره کیږي چې په همدې سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي به د هر ولایت منتخبو لوبډلو ته لاره پیدا کړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. لکه څنګه موږ د خبرونه په پیل کې وویل، دا ونې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له نوې ټاکل شوی مشر اسد الله خان سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې ښاغلی اسد الله خان د خپل نوي پلانونو، راتلونکو مهمو سیالیو، سلیکشن یا غوراوي معیارونو او د ملي لوبډلې وروستیو ناکامیو په تړاو ځوابونه راکړي دي. نور په مرکه کې واوري.
ښاغلی اسد الله خان، یو بیا مو په افغان کرکټ اداره کې مهمه دنده ترلاسه کړه چې د غوراوي کمیټې مشري در سپارل شوې ده. ستا لاندې مهم چیلنجونه درته څه شی دي؟
مننه سایل صاحب. چیلنجز خو د ما په فکر سره چیلنجز خو ټول دغه چیلنجز دي چې مونږ د افغانستان لوبډله دایمي څومره کړو. دغه تر ټولو دغه مهم چیلنج دا. بیا په مخ کې د مور چیلنجز دی، هغه ورلد کپ دا او ایشیا کپ دا. تر څو پورې مونږ یو داسې ټیم جوړ کړو چې هغه د مونږ ته لانګ ټرم لاړ شي. کنه هر شی چې دا د ټیم گیم چې دا یو پروسس واړي. نو الحمدلله تر څو چې حشمت شهیدی او تیر سټاف کوم پروسیجر روان کړی وو، نو زه نه غواړم چې په دومره زر وخت کې دومره غټ بدلونونه یا کوم داسې شیان راولم پکې چې هغوی هغه پروسس ته زیان ورسوم.
تر دې وړاندې د هم د غوراوي کمیټې د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. هغه وخت او دا وخت کې درته کوم توپیرونه او بدلونونه ښکاري؟
د ما په اند توپیر ایچ ایم نوی تر ټولو مهم ټکی چې دا هغه اتورټی ورکول دي. نو کله چې انټرفیرنس نه وي او شفاف سلیکشن وي او هغه د کوچ د کیپټن او د کوم سي سپورټ سټاف هلته د هغو په هماهنګي باندې یو شی جوړ شي، نو انشاءالله چې بهترین ریزلټ ورکوي. دغه یو کوي توپیر بولي، کوي ډفرنس بولي، نو دغه ډیر ضروری دی په هر وخت کې، که دغه وخت کې تیر وخت.
افغان لوبډلې تازه د سریلانکا پر وړاندې ورځنیو سیالیو کې سخت ماتې وخوړې او له بنګلاديش سره ټیسټ سیالي دوام لري. ولې په ورځنیو سیالیو کې افغان لوبډله خلوبه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې ون ډے گیم لیک اوږد گیم ده. په دې کې خامخا زیاتره اډوانټیج دی هغه ټیمو ته چې هغه هوم کنډیشن یوز کوي او هغه د هوم کنډیشن سره بلدي. او بیا سریلانکا ټیم چې ده هغه یو وړکی ټیم نه ده، هغه یو ورلد کپ ګټونکی ټیم ده چې ورلد کپ هم ګټلی ده او بیا یو فول ممبر ده، ورسره ډیره زیاته تجربه لري زمونږ نه. نو موږ چې په دې وخت کې یو، موږ په د ټیم د کمبینیشن جوړولو په پروسس کې یو چې تر څو موږ پلیئرس ته چانسز هم ورکړو، هغه خپل بیټنګ پوزیشنز، بالینګ پوزیشنز کنه، نو دا ټول شیان تر څو چې موږ جوړ کړو ورلد کپ ته څومره چې موږ نږدې کېږو، انشاءالله تاسو به ګورئ چې د موږ پرفارمنس هم ښه کېږي او د موږ هغه واضح پوزیشنونه، هغه واضح ریسپانسبلټیز چې دي هغه بم په لار اچول کېږي او ریزلټ به ورکوي انشاءالله.
د روان کال په آخري میاشتو کې آسیا جام او نړیوال جام را روان دي چې دا ځل نړیوال جام آسیا کې ترسره کیږي. خلکو ته ډاډ ورکولای شي چې افغانستان به دا ځل 500 نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړي؟
بالکل ورکولای شو. که تاسو تیر ورلد کپ هم وګورئ، موږ چې څومره ټولې لوبې وکړې په هغه کې موږ ډېر نږدې وو چې
مونږ انډیا ته شکست ورکو مونږ ډیر نږدې وو چې پاکستان ته شکست ورکو مونږ ډیر نږدې وو چې شریلانکا ته شکست ورکو مونږ ډیر نږدې وو چې نورو ټولو لوبډلو ته فل ممبر په انګلینډ کې چې هغه د مونږ کنډیشن هم نو په انګلینډ کې مونږ هغوی ته مشکلات جوړ کړل. نو طبعاً چې په ایشیا کې ده نو خامخا د موږ لوبغاړي دي په ایشیا کې لږ قوي دي چې تر څو دی ښه پرفارمنس وکړي دي هر ټیم خلاف. که تاسو په پرتله کې تیر ورلډ کپ او دغه ورلډ کپ په دې کې که تاسو وګورئ نو چې موږ فاسټ بولینګ ډیر ښه شوی ده اسپیشلی د عمرزی راتګ سره د فضل حق فاروقي راتګ سره نور دغسې آل راؤنډران موږ لرو چې هغه په خپل پوزیشن کې افغانستان ټیم ته ډیره ښه ګټه رسوی سي او موږ ډیر امیدونه تیر لرو او ټول نړۍ ټیمونه دومره اسانی سره د موږ خلاف سکور نشي کولای. دغه یو د موږ سره ډیر مضبوط پوینټ ده چې موږ هر ټیم ته شکست ورکړی سو ځکه چې د موږ بالینګ ډیر مضبوط.
د شریلانکا پر وړاندې په ورځنیو سیالیو کې ځینې حیرانوونکې پریکړې هم وشوې لکه ګلبدین له احتیاطي لوبډلې راغې نیغ په نیغه لوبډلې ته راوستل شو. عبدالرحمن یا بل لوبغاړی چې اصلي نوم لړکی او هیڅ چانس ورنکړل شو دا ډول پریکړې غیر مسلکي نه دي.
لکه ما چې مخکې وویل چې موږ په دې ورلد کپ ته یا ایشیا کپ ته د ټیم جوړولو د رول معلومولو په رول کې بیا یو پلیئر ته پریکټیس ورکولو په تلاش کې یا په پروسس کې نو دغه پروسس خو دوام لري چې تر څو موږ هغه فاینل سټیج ته ورسیږو چې تر څو د موږ هر لوبغاړی هغه په خپل ځای کې یو بهترین پرفارمنس وکړي او د افغانستان په ګټه تمام شي.
لاند د یو لوبغاړي د غوره کولو لپاره معیارونه څه شی دي؟ موږ په پخوانیو وختونو کې لیدلی وو چې پرفارمنس او ډیسپلین لومړی معیارونه وو او بیا فټنس وو. تاسو هم په همدې لحاظ یو که څه بدلون ته مونیت شته؟
طبعاً ګوره دغه پالیسی ده نو پالیسی بدلیږي نه اس کلم نو که څه چیرته بدلی دا د ما شخصي کوم کار نه ده چې زه شخصي بدل کوم نو دا د پالیسی برخه ده. طبعاً به موږ هغه ته ګورو چې هغه کومه پالیسی چې وایي په هغه په لاره باندې به ځو او ټیم به سلیکټ کوو. نو بیا هم زه ډیر چې زور چې به ورکوم هغه نیشنل ټیم کپتان ته یا کوچ ته نو خامخا د دوی سره په هماهنګي باندې چې ځکه چې دوی په هغه فرنټ لاین هلته یہ ٹیم سرائی او دی ڈسیژن کئی ترسو دی خپل فیصلے مضبوط کی او افغانستان ٹیم تک گٹھا ورسے
یو غټ چیلنج چې مونږ تخکاری هغه پښلوریزو او یو رزنی سیالیو کې د رحمان الله ګربز لپاره د بیک اپ وکټ کیپر تو وون کې نشټواله ده. ته هم په امدی اند چې داسې لوبغاړی نشته چې د ګربز پر ځای راتلونکو وختونو کې ولوبېږي.
بالکل بدل خو سل فیصده د هر لوبغاړي باید وي نه تنها د ګربز بدل وي ځکه چې سپورټس د لوبې دي هر شی پې کېدای شي امپیټ کېدای شي هر شی کېدای شي. نو بدل الحمدلله شته دی دغه چې موږ سره اکرام علي خیل ده موږ سره اکسپیرینس افسر زازای ده. پاتو چې د ګربز خبره هغه یو بهترین لوبغاړی ده د نړۍ په تر ټولو بهترینو لیګو کې لوبېږي ځکه چې هغه یو بهترین لوبغاړی کله به هغه آؤٹ آف فارم کیږي ډیر پلیران دغسې آؤٹ آف فارم کیږي.
د کرکټ یو شمېر څارونکي وایي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ معیاري نه دی نو له دې لارې ملي لوبډلې ته سلیکشن کول اکثره وخت ناکام ثابتېږي. لدی خبرې سره څومره موافق یاست؟
بالکل د افغانستان د ډومېسټک کرکټ لکه څنګه چې موږ ګوره موږ ډېر کم وقتي فل ممبرس یو د مکه موږ اسوسییټ وو نو د وخت سره موږ باید په هر شي کې تغییر راولو تر څو موږ هغه هایست لیول ته ورسېږو. نو افغانستان کرکټ بورډ دغه پلان کې لري چې موږ په راتلونکي کال کې ډومېسټک سټرکچر هم لږ چینج کړو او ډومېسټک سټرکچر کې هغه شیانو ته پام وکړو چې کوم انټرنیشنل ریکوائرمنٹ دی یعنی دی افغانستان دی ڈومیسٹک پلیئر او دی نیشنل پلیئر په منځ کې چې کوم گیپ دا هغه ختم کی نو یا هغه نږدې ور ورسی نو ان شاء الله تاسو به په نوې کال کې دی افغانستان د نوې ډومیسٹک سټراکچر ووینئ.
یو محل تاسو ویلی چې د هر لوبډلې سلیکشن د لوبغاړو توازن یا بیلنس په نظر کې نیول ډیر مهم دی. لدی خبرې مو موخه څه او یا فکر کوئ چې د افغان لوبډلې توازن برابر دی؟
لکه ما چې مخکې ویل چې پروسس دا یو پروسس غواړي توازن جوړولو لپاره هر ټیم مې دغه خپل پروسس کې تاسو به کتلی اکثره ټیمونه کله چې په توازن کې نه ښه هغه ټیمونه کته لاړ شي بل ټیم پورته راشي دغه ټیم ډیر ښه شي. نو د توازن جوړول دغه نه تنها په انټرنیشنل کرکټ کې دغه توازن جوړول باید په ډومېسټک کرکټ کې هم وي ځکه چې په ډومېسټک کرکټ کې چې هغه په هغه پلیئر یا هغه لوبغاړي چې په هغه پوزیشن باندې ښه کافی لوبول کی نو په هغه پوزیشن باندې کوم مشکلات پیښیږي کوم وخت سیالته تیریږي نو هغه بیا د اسانی سره نسی هندل کولای چې ځکه تاسو به کتلې چې موږ ډومیسټک پلیئران چې کله انټرنیشنل کرکټ تلاسي نو هغه دومره آسان سکور نسی کولای یا آسان بولنګ نسی کولای نو افغانستان کرکټ بورډ هم دیتا نظر ده چې دوی پر اتلونکو کال کې خپل نوی ډومیسټک سټرکچر اعلان کړي.
اخیری پوښتنه دا ده د سلیکټر په توګه به د لومړني کارونه څه وي چې غواړي راتلونکو څو ورځو کې ترسره کړي؟
تر ټولو لومړی خو د بنگلاديش درې ون ډے دی او دوه ټی ټوینټی دی هغوی ته د کوچ سره او د کپتان سره ډسکشن کول دي هغوی ته یو ښه ټیم جوړول دي او ورپسې بیا زموږ اے ټیم ده چې هغه به سریلانکا ته ځي انشاءالله نو هغوی ته هم یو ښه ټیم جوړول دي چې هغوی تر څو چې موږ ته بیک اپ تیاری لکه تاسو مخکې وویلې نو موږ په ټولو شیانو باندې فوکس ده چې موږ څنګه را او په لانګ ټرم کې د ما فکر سره زه په ډومیسټک کرکټ باندې اور ہائی پرفارمنس سینٹر باندې چې تر څو موږ ته د نیشنل ټیم زبردست بیک اپ هر ځای کې جوړي موږ چې په کوم ایریاز کې ستونزه لرو لکه زه به یو مثال درکمه انټرنیشنل ریکوایرمنٹ لکه فاسٹ بولر چې دی انټرنیشنل ریکوایرمنٹ کې هغه 140 پلس ہی باید نو دغه موږ ته یو غټه ستونزه ده نو موږ به کوشش وکړو چې راتلونکو وختو کې موږ د ہائی پرفارمنس نه او د ډومیسټک کرکټ نه د غټه واخلو چې موږ باید چې یو لس لوبغاړي خو په راتلونکو دوه کالو کې موږ 140 کنسیسټنٹ بولنگ سی 140 کی یا 140 نم پورته وکي چې تر څو موږ هغه معیار ته ورسې وګو چې هغه د انټرنیشنل کرکټ ته ضرورت لري.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې ونې د لوبل میدان ونې خبرونه بشپړه شو لا ریدو مو مننه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا شمع لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلوں پوڑ رے جبینا وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مختمر ون کلا پٹے جی مختمر ون کلا پٹے جی وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا ظالم یار سلامی ولاڑیاما ظالم یار سلامی ولاڑیاما وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا مسلمانوں یار میں ہندوز مسلمانوں وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا یار میں ہندوز مسلمانوں یار میں ہندوز مسلمانوں وڑ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا
دیار دے پورا درم سال چڑھو کبو ما دیار دے پورا درم سال چڑھو کبو ما ورد لینو ورد لینو ورد لینو ورد لینو سہارے شمع لگے کی گلاں توڑ دے زمین شمع لگے کی گلاں توڑ دے زمین شمع لگے کی گلاں توڑ دے زمین We'll be right back.
کی خانما خانما زد خپل برخ د غزل د مخ کی خانما خانما لکم خوب زلفو رخسارو نو باندې لکم
دا ازادي رادیو دا ازادي ملما قدر منوریدونکو ستړي مشه هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړی است. دا د ازادي ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانی يم. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. زموږ دا ملما د ټولنیوز پوښنۍ خبريال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب ډېره مننه کور دی ودان چې وخت دې راکړه او موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه فریدې، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم، همالته مې ښوونځی لوستی ده، همالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته ووایه، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموما ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کوم خاطرت شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغې سره همسولي و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شي و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم زما کشر و، هغه یې نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیره وو دا سپي. نو همدغه مې دغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته ووایه، ښوونځي کې تکړه وې که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تنبل شولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره وا هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد ما هغه و چې دا هغه کور ته بزت نه لمه هغه ماته جامع زار تاکسی منفی ریاضیات او کله کله انګلیسی دا شان ما ټول لمغه څخه زده کړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیم پرې زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د بازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دانه او د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل بوي هغه دری مضمون وو.
حمیم صاحب کدام را ته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدې زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې ولې په لوړو صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې څه علت وو؟
نه پوهېږم ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم زه باید تعلیم وکړم که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله پوهنتون ته تله هغوی ډېر زحمت را سره ایستی اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي ځینې میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغوی د هر کم محیط او د هر کم میتود سره هغوی عیار کېږي هغوی بلد کېږي اما زه چې کله نه هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تېره شوه په دې را ته وایست؟
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و موږ نه پرېښولو زه کشرم وم زما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې 225 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیاب سوی وم که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوی وم نو زه ډېر خوشحاله وم پلار ته مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلار زه پوهنتون ته کامیاب شوم اوس باید زه څنګه وکړم زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیاب شوي چې څوک د هغه سره تللی وایي یو ځای انته وایي زړه یې ډاټا وایي بیا مې پلار راته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی بیا به وروسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نه ړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپین ژری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام د مسلک تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه او تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته ووایه او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
تلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان به و چې کاش زه همالته وظیفه اجرا کړم یا زه هلته ولاړ شم زه کار وکړم. ما په هلمند کې مې کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و ما همالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې و هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوې چې زه ورته وایم ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم بیا وای ز سید خوزیل ته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول جمهور څنګه درته وز د بیر تراله ملمن ته پدیم ابینس کی اغه لکندار څخه یو خبريال استفاده کړی او اغه یو دوافتي او شل ورځی کار کړی او اغه بیرته ځواب کړی بیا کومبل کاس لکندار څخه استفاده کړی او اغه یو میاش کار کړی بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی او زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی مدیر د پرویز شمال په نوم باندې هغه وای چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما یو بیا وای چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه همداسې کابل ته راسته بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې لطف الله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او که څه هم ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي وو ځینې راپورونه ما هغې ته لېږلي وو خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو څه هم زما څخه نه دي ترسره کړي نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ماته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه سعید ولاړ سه بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بیرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار پړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ وو په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که دې راپور پسې لاړ شم مرم بیرته ژوندی نه راګرځم
هلته هر لحظه مرګ وو ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې وو که هلمند کې وو هلته دوامداره جنګ وو که روزګان و جنگ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنگ و نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې و داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کوله چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي ادا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ دی یا ژوندی دی
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بیرته راتلې خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه و چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي
فریدی اصلان دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بتللم چلته به ډېر کم خبره اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به وو هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلود ستونزه خو ډیر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشریدي په یو ډیر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشریدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړۍ قرباني خبر کم.
همیم صاحب کدام راتوي په دې رستي او کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رستي او کې د پاکو بو کمواله جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو اوسیدونکو ستونزې څه وي؟
فرید هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا دا لوی بدبختي وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اته کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدلي بوټان به په پښو او په یخ په ګرمۍ کې به د ده څخه به یو بیلچه ورسره و دی به په کرونده کې به کار کوي. د کروندې ارزښت چې دې کتلی وای هغه به په میلیونونو افغانیو ارزښت درلود. یا د ده به سیری بوټان سیری کالی به په پښو په بدن باندې به اغوستي وه دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې دې لیدلی وای چې دا اوس څه بدبختي ده دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی دا زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تبا کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې ځکه هغه به تاریاک کرل هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وي او سخت بې وسي به ما ځان به بې وسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بېچاره ګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب کدام راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې و دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه د توامه چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنګین ولسوالي موساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي چې رامنځته کړي هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما یې نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالی کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریاک وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم که څه هم د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه وو چې هلته یو ښځه کونډه نه وي هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل نه د هماغه ولسوالیو څخه نظامیان هم وه هغوی به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه د اکا زوی به په طالبانو کې وو بل د اکا زوی به په حکومت کې وو او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. دا تاسو هغه محل چرته وی او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې خپل عمل ته ووم د کندهار ټول ولسوالۍ سکوت وی یوازې شار پاتو ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شار ځینې امنیتي حوزې سکوت شوې یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغیر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغیر و او ممکن سخت به جبران د جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیرو شلو کلونو هرڅه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله زما فامیل هم مره انتقال کړی و کابل ته مې راویستلی و او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله مامغش پابانی ز کور کې ومه زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار و تکراری و خو بیا ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړو سوال دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه مه دا دا باید ثبت شي باید د دې امتیاز دا تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي اما سار وضعیت کابل کې عادي و زه سار همداسې دفتر ته راغلم دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله بیا همداسې وتله خو زه تخلی کې ونه وتلم زه همالته افغانستان کې وم ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي همالته وم
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلی علت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل
علتونه خو ډېر وه زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانس و خلکو ته خلک وتله هغې نن چا مشکل درلودې یا رقم چې و خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله د دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران و ډېر همکاران و هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه خو زه او عبدالحق مریم تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاته وو بیا مریم ولاړ همالته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي ځونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شول د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن پنوم باندې د کابل نیوز خبريالو کندار کې هغه شهید سو همداسې نور دوستان داسې هر پیښه چې بکیدل زما لپاره جبران سخت وو او زه به سخت ډارېدلې وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول دا هغوی ژوند له لاسه ورکړي د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي ښه حالت کې نه دي نو زما لپاره ډېر سخته تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ لرې یاستئ تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغې مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي پوهنتون یې ویلي او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي مسلکي وي اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي هغوی یو رپورټینګ نسي کولی رپورټ نسي لیکلی اما یو کس کې که هغه له دولسم سنف څخه فارغه سوی هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولی سم.
ډېر زیات مننه کور دی ودان حمیم صاحب چې وخت یې راکړ او خبرې دی وکړ.
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ سا سبق یہ
کتاب کتاب سبق یہ دل لکھ سا سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورتا وڑے گی گلاب گلاب سبق
یہ شون 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
شون 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 بن جوڑوی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
پتور کی زلیگی پتور کی زلیگی
یہ پوہلی کلی کے بنور کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی زڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
خون کے مو زڑ گئے دے دمینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جون 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
چمن جوڑوی
وطن جوڑوی جوړوي وطن جوړوي
جوړوي وطن جوړوي